شهید مشال ریډیو دې د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کیلې او سلامونه ومني د خبرونه د سر موضوع د بولان میډیکل کالج د زدهکوونکو هغه گرفتاری دي چې د هغه صوبې سیاستوالانو او د بیرابلو ګوندونو فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو خبر به پاتې شي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د میرمنو په اړه خبرونه تاندې هیلې هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د بولان میډیکل کالج د کونکو بیلابیلو ګوندونو د بلوچستان له حکومت غوښتي چې لسګونه گرفتار زدهکوونکي د خوشي کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی، او په شام او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د بولان میډیکل کالج زدهکوونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو پلویانو په کوټه کې د لسګونو زدهکوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت غوښتل چې په بولان میډیکل کالج کې د زدهکړو بهیر بحال کړي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر طاهر شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل حکومت دې ټول زدهکوونکي خوشی کړي.
موږ د دې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو، او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رهایی مطالبه ده. زموږ
د احتجاج تر هغې یو ورځ وروسته شوې چې د کالج مشر د نومبر په 14 په بیان کې وویل چې په وروستو کې د زدهکوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت رنګلې دی، نو ځکه د استادانو او زدهکوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځي تړي. د نومبر په 14 د بولان میډیکل کالج د نارینه په هاسټل کې د پښتنو او بلوچو زدهکوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زدهکوونکو پر ضد مقدمه دایر کړه. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټري محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوندې د نومبر په 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وژلو. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. په نوموړي د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کوټې پر ریلوی سټېشن څلور ورځې وروسته د ریلګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. هلته د ریلګاډو تګ راتګ وروسته لاغي د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شو، چې د نومبر په 9 په ځانمرګي حمله کې 28 کسانو وژل شو او تر شپېتو زیات نور ژوبل شول. له نن څخه له کوټې نه جعفر اکسپرس ریلګاډي په سختو امنیتي تدابیرو کې پېښور ته روان شو. د کوټې ریلوی سټېشن مشر زبیر خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې په جعفر اکسپرس کې 225 مسافر سوار وو. هغه وویل چې نور ریلګاډي به هم خپل سفر پیل. پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور به د نومبر په 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د ګوند اطلاعاتي چارو سیکرټري وکاس اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی. د تحریک انصاف زنداني رهبر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخې په وروستو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوي آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې په ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د هفتهوارې خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې ویل چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په بیا بیا تور پورې کړی دی چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې مشر په پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړ دوی وایي چې هیڅ وسله والې ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی. د شام دولتي خبري ایجنسی وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې په دوو رهایشي ودانیو د اسرائیلو په حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اجانس وایي چې اولنی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزه او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخه 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلي پوز ریډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې، اسلامي جهاد، مرکزي دفتر او نورې شتمنۍ وې، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د شام تر پرونیو بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې دا غیبات په ختیځ ښار بالبک کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوز الله د هغه برید په اړه څه نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته ملي حامیر زاده وړاندې کول. د خبرونې په لور ورجو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه په هنځه دي زر بیا پرانیزي او گرفتار د کوونکو دي خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی ورستو وضعیت ترینګلی وو، نو ځکه یې په هنځه تړلې. پولیس وایي چې د امن نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 د کوونکو نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویان وایي چې د کالج د وضعیت تر اډی کېدو وروسته یې بیا پرانیزي. ایوب ترین په تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته یوه احتجاجي مظاهره شوې ده، په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین زیو شخړه منستر اغلی و، نو دا غی په نتیجه کې په غما شام باندې په بی ام سی کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو او سره د دې دوه تنظیمونو مشران ټول ناس ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج استل باندې نه نوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د استل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولستونکو د ریایي مطالبه د زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وايي په کار دی چې حکومت کالج او استل سم د لاس خلاص کړي او یونیورسيټي زده کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړي او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیمي اداره درسګاه چې د ډیره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد سن چې تعلیمي اداره د بلوچستان غدې جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډیر زیات تنګي په کار دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا چې د کالج انتظامی اصل ولا خالی کړي، دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی، بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي، یو معامله کیږي، خلکو مابین کې راځي، مرکه کیږي، سره کیږي.
یادې وی چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو. او د هغه وروسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوس و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي، دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه حالې دلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یوه غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سکرتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پښتونخوا سبا اعلی وزیر علي منګنډاپور د نومبر 23 احتجاجي قافلې مشري کوي. تفصیل په غلام غوث راکړي.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي. علی امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیران چې څرنګ هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلۍ غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې د ولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زیاته کړه چې احتجاج به یې پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دې سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بوزي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل ریدینه او دیو به د ترو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف له دې وړاندې د اکتوبر په 14مه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیښو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلۍ د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوي وو چې بیا وروستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح نارو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبې په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لیدیو ته غوږ یې اوریدونکو، د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال لیدیو په ګډون رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. تفصیل فرحات شینوار وړاندې کوي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی ندی افتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ وو چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا، چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغې خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کېنی یو سو سیشن یې به کوي یو سو ورځې به لګي چې هغه مینټلی تر پرپیر کا، موټیویشن ورته ورکا، فیملی پرپیر کا چې هغه موټیویټیډ کلاینټ یو ټریټمنټ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروي وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروي ونه شوه او دوی څلور یا پنځه کاله پخوانی سروي شمیرې کاروي.
موږ اوس هم هماغه زاړه اسټیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دي او 4 ملیون چې کم دي دا پرابلم یوزرز دي چې یا ته علاج پکار دي. خو یو ټرند واضح دی چې د هیروینو استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وایي چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیانو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شوو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی چې دا کمپین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبای حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ د خواوشا 3100 کسانو علاج مکمل کړی او په هغه کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شکر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر په 14 د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سخت کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس درملنې ته د لاسرسۍ لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. تفصیل زموږ همکاره اسما ګل په دې راپور کې بیانوي چې د شکر یوې ناروغي په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې داغې سره لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې وخوري او جبه سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مالته ما ټیسټ وکړو هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نوخار اوسیدونکي 40 ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهیسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سون شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه د دې لاس نه بل برزې تر ورسېدو نو ماته داغې تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سون شو. هغه ماته پته نه و، ما د شپې نه ډېر زیات زما د بچو سالګره بونه منګه ظاهر خبره خواږه زیات خوړلی، ماته خو نه و پته چې یاره ماته دا پرابلم دی یا دغه دی. پرهیز کې زه دا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګوپی شو، بېنډې شوې، دا سیزونه زیات خورم کنه. خپل ورسره دغه د چینو د مالګې نه پرهیز کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اوربشي جوار اوړه چڼ اوړه باجره دا سره اوړه مکس کوم هغه نه ځان بر کوټه شان کوړه بخوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لو یو وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږ او تنده لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دی نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہله یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم قسم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چې کوم پرېګننسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلې شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې ښځو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیږون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغۍ ښکار کېږي. باید چې په وخت یې طبي ټسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم ښځو ته شوګر وي نو هغې ته پرېګننسی کې ډېر ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرېګننسی کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته هم ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ډیابټیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغي اخته دي، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. په اکتوبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم په ګوربتوب د شوی جرګې استادو د خپل پریکړه د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټه جوړې کړې دي. هغو استادو د نومبر په 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا لالا وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنڈاپور لا په دې اړه سنې دي ویلي. نور حال زموږ همکار بشیر ګواخ په دې راپور کې بیانوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خپره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 20 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کوم وعدې شوي وي، د جرګې شهیدانو افایرونه لا تر اوسه پورې نه وشول، یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPU یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د IDPs په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې به جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کېږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 2 پریکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې لسیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د 3 جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ څخه مطالبې دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سمسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدې، ریاست لګ دې دغه ته تیار ده. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، اغي ته اغي وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې ده هغه نشي کولی.
د اکتوبر په شپږمه پولیسو په ریګي للمه سیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بوران میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیل ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې په بوران میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د خپل یو مشر سیاستوال د وجنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل دلی عمومي سیکرټري محمد حمید صوفي وجنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر په 18 په خیبر پښتونخوا کې مظاهره کوي. د کوټې پر ریلوی سټېشن څلور ورځې وروسته د ریل ګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. هلته د ریل ګاډو تګ راتګ وروسته له هغې د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شوی و چې د نومبر په 9 په ځانمرګي حمله کې 20 کسان ووژل شول او تر 60 نور ژوبل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثره اقدامات وکړي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې د اونیدي خبري غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې ترهګر ډلې په افغانستان کې پټن ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړی دی. د شام دولتي خبري ایجنسی وايي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې په دوو رهایشي ودانو د اسرائیلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. ایجنسی وايي چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر لمزه او دویمه په القدس سیاسي مکی شوې ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس وخت غلې دي د ونی دي خبرونې تاندې هلي. زمونږ همکارا فرخنداسد هر اونۍ د میرمنو د پاره د خبرونه برابرۍ را دي چې وورو تاندي هلي.
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړینو. تاندې
هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کو کال جنو خل جنو کو دې سکولونو مها که مې دې لکه کم چې وړاندې وو.
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې خصو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو. دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې خزي له کومو مشکلاتو څخه تیری کی را سره اوسئ. اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبریال عبدالله جان، د پېښور هایکورټ وکیل زینت محب کا کاخیل او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب ملمانی دي. زه دوی ټولو ته هرکلی وایم او له دې سره تاسو دا معلومات درکوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ځم کېدو وروسته په لومړي وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت له لارې په جایداد کې برخه اخیستې. پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګېدل. دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده. عبدالله جان، ستاسو ډیره مننه د وخت راکولو نه. اول خو راته دا وایه چې ستاسو مور بی بی چې د خپل ورونو نه په وراثت کې د خپل حق ترلاسه کړ، نو د څومره وخت پر دې ولګېدو؟ تاسو د کومو مسلو نه تیر شوی په دغه موده کې؟
دا خبره ده چې کله په ټولنه کې داسې نوې کار کې واغه
ظلم او جبر په ټولنه باندې روان نو دا مشکل نه دی چې هر طرف بتاته دړکی میلاویږي ځکه چې هغه ټول معاشره په هغه جبر او ظلم کې انوالی لګی نو مشکلات ډېر دي او بلکې زمونږ مشکلات د کیس طویت دا شي هلته کې د عدالتي نظام هم نه وي که تاسو ته یاد دی ایف سی آر نومي نظام په دغه خاوره باندې تېر شوی چې د دې نظام او د هغه نظام ډېر جدا جدا سیستم مشکلات پیدي چې خو شک نشته.
او ستاسو مور بی بی چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخیست د پلار نه څنګه دغه سټرګل باره کې کراته لګوای؟
دا خدا شو زما د مور بی بی کوم والد چې وو هغه پنځه کاله مخکې وفات شوی و چې زه غه علاقي ډېر په چرګمار سړی وم یو ملک په نوم به یادېدو نو دې هغه چې کله وفات شو نو د هغه تقریبا مونږ مور بی بی چې کومه دعوه راوړې وه کوټ کې نو هغه شپېته کناله ځمکه وه آباد و سغیر آباد و نو هغه داوی چې را په دغه وخت کې چې هغه دورونه قابض و زمونږ مور بی بی د روایتو مطابق جرګې باندې م کوشش کړی و چې جرګې پسې ورلېږلي وه چې ما ته کوم شرعي او قانوني حق دی دا ما ته وسپاري خو ارونو هغسې جرګې نه انکار کړی و خپلې خور سره یې په دغه خبره تعلق هم ختم کړی و چې ته ولې خپل حق غواړې
سمرا وقت پا قانونی کاروائی باندھو لگے
سسٹم میں میری عدالت اور ظلم سے نو سر سړی معاشره کې چې کوم ظلم کېږي عدالت ته راوړي نو په عدالت باندې ډېر بوج دی پیسو چې نو په دغه وجه باندې دې کیس تقریبا د پنځو کالونو د پاسه ټیم په دې وجه واخیستو چې شهادتونه په کرکاټ کېدل بل په کې عدالت باندې ډېر سیوا د نورو کیسونو بوج نو دې وجه به زمونږ دا کیس ډېر کم کوزورۍ دې کېدو.
او دا خبره عبدالله جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي؟
بالکل دا قانونی کاروائی چکل کی لیگل طریقے سے خپل حق تر لاسه کې نو کوټای مخنی او پکار دا چې کله ته په حق باندې نظم کو یو ورل دا چې راځي چې الله تعالی ته تپات کړ لاسي.
او عبد الله دا زمونږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډیره زیاته ده. قانوني خبرې خو یو اڑخته کې خو مونږ ټولنیز مسلو ته مونږ ګورو نو ستاسو د مور بی بی په خپل څه احساسات لکه دي کې اکثر دا سم کیږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پریږدي؟
بالکل وری نو دا بل رښتې دنیا کې دا چی چې غړي خوږي هغه انسان بیت قیمت باندې دا رښتې نو ور کوي او تعلق په صفې خیمه دنیا کې نه ختمي. ما مور بی بی ډیر اصول پرسته ده وایي چې له خپل اصول چا سره کمپرومایز نه کوي. هغه ما یو خبره کوله چې حق دې زما او چې د خپل حق د فاره سوق نه جنګيږي نو هغه الله تعالی ته نه خوښي نو هغه بیا کراغي په مقابل کې رور وي پلار وي یا د معاشري هر بل باسره سړی وي هغه خپل اصول والی کمپرومایز نه کوي. په دغه وجه باندې ضرور سره د تعلق ختمېدو څه ډېر او ډار وسنو نو په دې وجه باندې.
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو ته دې کیس ته ګټلو نه وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی خاص کر د ښځو لخوا کوم چې هم غواړي خو د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولی په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي؟
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم فرفل د پاره چلاو یا ما مور بی بی کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس هغه کله دا خبره به کوله چې دې سیمک ته یا کوم زمادي جیدات کې سر دې ته زه جمره ضرورت نه لرم خدا کی زه په دې وجه باندې کوم چې زه معاشره کې اویر نه تراولم او نور خلکو ته دغه توان او طاقت ورکوم چې د خپل پلار په جیدات کې تاسو د مینې سره صدارې وي او حقدارې وي.
ډیر مننه تاسو نه. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منزور کو، او له دغه وروسته د خزو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګ ته ورزي. هلته د قانوني چارو یو کارکونکي امنه رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی، پروٹیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ، آئے مطابق چکم دے صوبائی متصب تا چکم دے اختیار حاصل دے چاہیل کب یو زنانا شکایت ور کی کمپلینٹ پر صورت کی یو درخواست ور کی چمال دقا سے زما روڑ چکم دے وراثت کی حصہ نہ را کئی نو فوراً پائے باندے عمل دارا مدو کی او ڈی سی نا پپن درازو کی دنانا دنن ریپورٹ واڑی
او آمنا کلک پا وراثت کی دا خوز دا برخ بارا کی را تا معلومات را کی سمرا برخه کیږي د وی خزي د خپل پلرنی جیدات کې.
داسې خبره ده چې اسلام کې د خزي چې کوم برخه ده دا متعین شوی ده باقاعده، لکه بینګ مدر دې ته 1/6 سب ورکي، بے واده نو 1/8 ده، کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانه ده نو روړ په حساب کې د روړ دوی حصے به نو د دې د روړ د حصے مطابق نصف لکه نیمه حصہ به دې کیږي. دې نه علاوه چې کومه ده د هر چې کم یو کس وفات کیږي نو آشا تخپل ترکه کې کم مال حال پری دی نو آئی مطابق بیا چې کم د دې ریشو چې کم دا اسلامی آچارت چې کم ورکړی دی آئی کې کم چې حصہ ولا ورکړی شوی نو آئی مطابق د دې حصہ وباسی.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تا وګی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درته
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه لري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیله ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت، تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که مونږ وګورو؟
دیوانی چلے دل با اس چکم دا لا جوڑا شیو دن اگ ہوں تم ٹیکنیکلٹیز پہ راگلی دی لیکن دیر آسان جوڑا کڑے وا جی خو اگا یا خود دے وجنا چیر خل کو دے لا علم نشت دے شکشرا چکم زموں گا دی سے رقم کنیکٹڈ خل کے بھی اگی کمشنر سے ڈی سی کی بھی ہو دا ٹول دی تا تمرا علم یا نشتہ دے اگوی لکا خپل عدالت التو لگی لیکن دا خوچ دینو اس امبٹ پرسن سر دا دی نیو کیسز جمع کی کہ نا جی تو امبٹ پرسن ڈائریکٹ رپورٹ روک واڑی آیا دا چیزن دے کس دے خزز مکہ دا نو دے بارکتا سو رپورٹ را کے نو دا خودی نا جوڑ شوی چی خز تا یو آسانی شی چی خز بار بار کورٹ تک تگ را تک نشی پولی نو دوم ندا چی آخا دا امبرس پرسن با پخپل دا دی سی نا ریپورٹ را ہواری او جی بیا با دیکی لگا سا پتو لگی چی آیا دا مکنا چا دا او دا چا ندا او دی مانے سا مخالفت دی روان دے او پتنگ چل دے او دا رشتیا خبر دی ندا اگر تلی شوی دا حصہ پکشتا نو دفتر تراشی نو اگوی بیا الت دفتر چکر شروع شی نو دا بیا جدن یو گرانا خبر تر خزی بیا دین تختی چی لکه گورا مون کوم دین تختی دو چی دا دوبرا منڈ ترنی بپکی نوی نو زمون دا پایو آسان تیا براشی اوس نن سبا دا چل شوی دیر کیسز کی اوس بس اگوی وی چی نتاسو بوز زمون گا چکر وحیل گیا بایم زمون دفتر ته راځي نو دا یو ډیر مسله شي کنه بیا هلته کې هراسمنت شروع شي کله څه شي کله څه شي سبا بیا های کورټ ته تک شي نو هماغه خبره دوباره اوږد شي نو لکه دا
او زینت زمونږ صوبہ کې یا پېښور های کورټ کې زیات کم دی کې دا سه کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خوب اویرنس هم زیات شوی دی
کافی حد پورې بلکې راغلی دی ځکه چې پہلا دا چې کله چې دا نیو لا جوړ شوه دی ته هیڅ چا پتا نه وا دې باره کې د دې چې کوم سټارټینګ کیس جوړ هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین د پاره چې راشي کا خپل د دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وي دې په لنډا چې کوم د دې ورکوټ شان دې لار روتي ته بده ما دې ولې نه چې خواتین د پاره چې وتا آسان شي خو بیا هغه خبره چې ابوی ته په هغه راغلې ده مینٹالٹی آگ جوڑی خل شریف مینٹالٹی جوڑا کرتا امی بتا ہوں ددی وجہ نوی چل کا دی په کورټ سلان نشي خپل حقوق نه غواړي دی چې دادی وجه هم بل دا چې یو خو هغه چې کله خپل حق غوښتل لاړم شي نو دوبره تک را تک کول نشي خزي ځکه چې هغوی ته یو ډېر زیات کارونه وي ورته د کور مو هر یو هم مسایل به د نور هم زیات شي چې ځي راځي او کاغذ نور وباسي
ډیره مننه ستاسو نه اوریدونکو دا چې ښځو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زموږ دین سوایید دا پوښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړې ده. مولانا خانزیب د باجوړ اوسیدونکي دی او د دینی علومو پوهه لري. تاسو ته ستلمې شي وایم او په دې باره کې زموږ مذهب سوایي.
ډیره مننه. دا سیدا چې اسلام د نارینه او زنانا په حواله باندې یو ټولنې ته ډېر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې. هم په دغه حواله باندې د زنانو د حقوقو مسله چې کومه ده دا هم ډېره زیاته واضحه ده په اسلام کې او په قرآن پاک کې ډېر په صراحت سره ډېر په وضاحت سره د زنانو په حواله د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانه وه چې په هغې کې کوم ظلم زیاتی کېدلو چې زنانه به لکه د یو مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو نو دغه رسومو اسلام اسلام کړی دا د حدیثو په رڼا کې هم ډېر وضاحتونه د زنانو د حقوقو په باب کې راغلي. هم په دغه اړه باندې د زنانو د میراث مسله چې کوم ده دا هم په اسلام کې ډېره واضحه ده او په سورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره د سورت نور د قران ډیرو ستر ستر سورتونو دی پاره ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړې ده او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نه شمارل کېدله بلکې هغې ته به د هغې برخه نه ورکول کېدله. اسلام ډېر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی لکه څنګه چې مونځ فرض دی په اسلام کې څنګه چې زکات او حج په دې فرض کړی دی نو دغه رنګې د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې د ښځې په شکل کې د لور په شکل کې د مور په شکل کې د ترور او چاچی په شکل کې دا مختلف برخې اسلام ډېر واضح بیان کړي دي په قرآن کې مستقل دورې لپاره آیتونه دي سورتونه دي نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضح کړی ده. خو د مرغه نه زمونږ په روایاتو کې په رواجونو کې زنانه په ډېرو سیمو کې خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې بې برخې ده او د اسلام د حکم چې کوم دی دا په هغه شکل نه ترسره کېږي.
مولانا خانزیب صاحب زمونږ په ټولنه کې کومګو ګورو کنه اکثر چې کله یو واده شوی لور خور په خپل د پلار په جایداد کې حصہ اخلي نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پرېږدي. دې مسلې ته باره کې به تاسو څه وایئ؟ تعلق پرېښودل خو پخپله یو زموږ مذهب کې نشته کنه. پیغمبر علیه السلام هم د دې نه منه.
بالکل داسې ده چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زموږ ضرورت دی. یعنی ترڅو په یو ټولنه باسواده نه کې په علم باندې برخمن نشي د بیزای رواجونو رسمونو نه ونوځي نو په یو شکل او بل شکل باندې خندونه په دغه حواله باندې. بلکې یو بدبختي دا ده چې زمونږ په سیمه کې یعنی چې کله زنانه واده شي د هغې لپاره خو د میراث کله مطالبه کیږي او بیا دغه زنانه د ښځې په شکل کې په هغه سیمه په هغه کور کې بیا په میراث کې بې برخې. په اکثر داسې پښتانه ګڼي ګڼي چې یاره زمانه د میراث مطالبه د واده نه پس یو ښځه کوي نو دا د پردي خاندان او د کور دپاره زما د جایداد مطالبه ده. حالانکه حقیقت کې داسې نه ده خو ځینې ځایونو کې به داسې وشي چې هغه ښځه به هلته هم د میراث نه بې برخې یا به د پلار نه برخه واخیستلی شي او هغه ښځه په ځای باندې به خاوند په هغې باندې قبضه وکړي یا زامن به په هغې باندې قبضه وکړي. په دې زمونږ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي. خدا په ټولنه کې تر څو پورې چې د علم او د شعور پراخوالی رانشي ټولنه د هغې اصلاح ونشي نو په ډېرو شکلونو کې دا مشکلات په دې کې شته دي. او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي راشه درشه ختم شي یو حکم خو پوره شي خو نور مسایل ستونزې پیدا شي ځکه تعلقو د کورنو منځ کې ختمول دا قطع رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي م پرې کوئ دی او بل سفر کې خپلوي تاسو جوړه کوي. نو په کار داره چې د حقوقو راکړه ورکړه یعنې دا منګه په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو بلکې څنګه چې د نارینه حقوق وي زوی ته حق ورکول کېږي په کار دی داسې لور ته حق ورکړلی شي څنګه چې د خاوند حقوق وي داسې د ښځې حقوق وي. په کار داره چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه وو دپاره دي نو لمسا مثلهن د زنانو دپاره هم د هغې په مثل باندې حقوق دي او د دې ورکول لازم دي. په کار ده چې دې ته مونږ تیار شو.
او مولانا خانزیب صاحب یو تپوس بلکم د دې اوس باجوړ کې یوې ښځې د قانوني کاروای د عدالتونو له لارې په جایداد کې خپل حصہ اخیستې ده کنه خپل کیس وګټلو زموږ قبایلي سیمو کې د دې قوانینو باره کې څومره پوهه ده اوس خو هغوی خیبر پښتونخوا کې زم شوي
ډېر زیات کمی دی. دلته د ریاست د عدالتي نظام په حواله د قوانینو په حواله د آئین د حقوقو په حواله باندې د بده مرغه نه دلته د ریاست ادارې په ټولنه کې د قوانینو د حقوقو نه د آگاهي په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم په کار دي. نو ولس اوس هم هغه شان ته د خپلو حقوقو نه خبر نه دي هغه شان بیدارۍ پکې نشته دی خو د وخت سره ورو ورو مزل د دې ترسره کیږي. خو زمونږ فکر سوچ دا دی چې په ځای د دې باندې چې د قوانینو د جبر لارې مونږ اختیار کړو یو مسله د قانون په زور باندې سمول کیږي د هغې نه وړاندې په معاشره کې زمونږ علما ولا مشران ولا زمونږ مسلحین ولا کردار ادا کول پکار دي ځکه اکثر د عدالت د لارې یو فیصله یو پریکړه راشي خو بیا ورته خلک نه تیار بیا د هغې نه دښمني جوړه شي. پکار داره دا د حقوقو مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه پر رضا او په اختیار باندې پکار ده. او که کوم ځای کې به ډېر مشکلي نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی خو د قانون او عدالت حق ده یعنی په داسې یو ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دی د یو فیصد دوه برخو رسایي به کېږي خو په ټولنه کې نور دا مسلې دننه دغه رنګې ښکېل پراتې دي بالکل جرنده او قلب پرتي دي. پکار ده چې موږ دننه ولس په دې باندې پوهه کړو چې د یو بل حقوقو ته هغه نارینه دي او که زنانه دي چې هغه مک آماده کړو تیار کړو.
سمه ده ډېره مهرباني مولانا صاحب اوس لپاره کور مو ده.
مننه.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ څه ته حق په جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسټی نه ډیر څه یو کو کال جنا خل جنا کو دې سکولونو مها څه کمې دې لکه کم چې وړاندې وو
تان دې هلی
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې موږ پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. اوس زفر خندا اسد له تاسو اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال ریڈیو دا
جانے بارہ دے تھوڑوں سر میں کلے دی جان
Kabule, Kabule, Sandari Uwaya Mata Kabule, Kabule, Sandari